په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دې بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله درو خبرونه له فرهنګ دی اسداو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای مذاکرات ته تیار دي خو باید پر غوښتنې عملی کار وشي. په خیبر ضلع کې د 22 کلن ځوان عدنان شنواری د وژنې خلاف احتجاج لا هم دوام لري او د نړۍ د 1.5 څخه زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه مخې ته راغلي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د خپل غوښتنو د منل کېدو پورې په مبارزه جاری ساتي او د هر بې ګناه وجل شوي کس پښتنه وکوي. تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته منظور پښتین مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له حکومت سره مذاکرات ته تیار دي خو باید پر غوښتنو عملی کار وشي.
تر سو پوری چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د منظور پښتین وکیل سید اختر مشال رادیو ته ویل چې عدالتونو په اتو مقدمو کې د پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د ازادي دوه امر یې وکړ. د پیښور پولیسو د جنوري پر ویشتمه د شپې ناوخته منظور پښتین ونیو او ویلي وو چې دا کار یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو پر غوښتنه کړې دي. بلخوا د غورځنګ ګڼ شمېر پلویان د منظور پښتین د خوشي کېدو پر وخت ډیر اسماعیل خان د زندان مخې ته ورغلي وو او د پښتین تود هرکلی یې وکړ. د خیبر ضلع د مختارخیلو کلی د 22 کلن ځوان عدنان شنواری د وژنې د پیښه پر ضد نن په 15 ورځ هم د لنډی کوتل په چارواسکۍ کې احتجاجي پرله دوام لري. احتجاج کوونکي د عدنان د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو او د متاثره کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کوي. پر دغه وخت عدنان شنواری پلار اسماعیل شنواری مشال رادیو ته وویل
تا سره خو عدالت شته دای چې تا ګناګار وګرځاو په دکې ګناوه تا به دای عدالت ته پیش کړای وای. مونږ به هغه پورې ناس یو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوای.
د فبروري په 22مه د پیښور د ترګری ضد سانګې سي ټي ډي پولیسو په یو بیان کې ویلي وو چې دوی د روانې میاشتې پر 22مه نیټه په ریګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې 15 ترګر پکې وژل شو او په دغو کې عدنان شنواری هم شامل وو. خو د عدنان شنواری کورنۍ دا تورونه ردوي او وایي عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر وخت پورته کړی وو او دوی سره بندي وو. د سوارت مټي تحصیل په شکردره کې تیر ورځ نامعلومه وسوالو ځای د امن کمیټې غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وجلې دي. دغه پیښه هغه وخت وشو چې کلا نو موړې له کوره بازار ته روان وو پر لار پرې ډزې پیل شوې. د ملکند د پولیسو مشر ډي آی جی اجاز خان د پیښې وروسته مشال رادیو ته وویل دوی ته په سیمه کې د ځینو وسلوالو د ورتګ اطلاع ورکړل شوې وه نو ځکه یې ځینو ځایي مشرانو ته امنیتي ساتونکي هم ورکړي دي.
فیلال زمون سرچ اپریشن شروع دی هلته دلته د پریزنس اطلاع وا او دا ټول چا چا ته چې خطره وه نو هغه سینسیټایز شوي مونږ چې دغه شان کسان موجود دي. سیکیورټي مو له پولیسو ورکړې وه جاوید شهید سره هم دوه ګنمینانو.
د پیښې سیمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د جاوید الله د کورنۍ روایت تر اوسه د دوی د کورنۍ 15 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. بلخوا په سوات کې پر هدفي وژنو د سیمې ولس اندېښنه ښودلې ده. له دې وړاندې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په سوات کې د مسلم لیگ نون ګوند یو ځایي مشر فیروز شاه په ډزو وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ټولو ډیویژنو کې د ماشومانو لپاره د وو عدالتونو جوړولو منځوري ورکړې ده. دغه فیصله پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی له غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل دغه خصوصي عدالتونه به د ماشومانو په اړه د کیسونو فیصلې کوي. په پیښور، بټ آباد او مردان کې دغه خصوصي عدالتونه له وړاندې نه جوړ کړل شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د نېټو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون په بنیاد جواب شي. د نېټو سازمان په اعلامیه کې بیګا د ټولټنبرګ په حواله راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشۍ د ټاکنو د وروستۍ نتیجې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان هم ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت ساتل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کو، خو یو شمېر نورو کاندیدانو چې پکې عبدالله عبدالله هم شامل دي، د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري، او کچېرې په تشدد کې عارضي کمواله بریالی ثابت شو نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 او یا د دغې خوشا لاسلیک شي. تېره ورځ په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې پامپیو وویل دا دومره اسانه نه ده، خو باید د دې موقع نه ګټه پورته شي. په افغانستان کې د تشدد کموالي د یوې اونۍ په اړه چې د فبروري د 2 نه پیل شوې، پامپیو وویل کچېرې کامیاب شي نو د تېرو 19 کالو په جنگ کې دا لومړی اونۍ ده چې پکې به ټولې خواوې له تشدده ډډه وکړي. په نړۍ کې د 150 زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. دا د هغو هڅو د ناکامه کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتوي چې پکې د کووېډ 19 په نوم د دغه وایرس خپرېدو د مخنیوي ویل شوی وو. زیاتره کیسونه په چین کې دي، چېرته چې د تیر کال په دسمبر کې دغه وایرس پیدا شو. له چین سره سره په جاپان، جنوبي کوریا، اټلي او ایران کې هم د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي. د فبروري په 24 په عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا لومړي کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې هغه کسان شامل دي چې له ایران اتللی دي. او بل خبر دا چې نن به د پاکستان سپر لیګ اتمه لوبه د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وي. د کرکټ تامیش په ملتان کرکټ سټیډیم کې نن ماښام پیلېږي. پرون اسلام آباد یونایټډ لاهور قلندرز ته په یو وکټه ماتې ورکړه. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له سراج صحیح راوړو.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ لس پیسې او په 1.65 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او یا پیسې او په 2.25 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ شپېته پیسې او په 1.25 روپۍ. او یو افغاني په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 2.6 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.3 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به وریځې خورې وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 23، ژوب کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د څه د پاسه یو میاشت بند تېرولو وروسته د در اسماعیل خان له زندانه خوشې شو. هغه وایي زندان ورته له خپل کور او خپلې سیمې ښه واوسېده. پرون د سواد د مټې تحصیل په شکردره کې ناصرګند وسلوالو د امن کمیټي یو غړی او یو ځایي سیاستوال جاوید الله په ډزو وژل دی. دغه زوی په سیمه کې د نامنای پیښو لپاره ریاست ذمهوار بولي. او د مشال ریډیوي مجلې د دیونه په خبرونه کې په جلال آباد کې د شاباز خپرندوی ټولنې د مشر خبرې وویل.
تیرو 15 میاشتو کې زمونږ د ادارې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي.
اولنی موضوع تر ازو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي تر هغه چې د پښتنو پر ځمکه امن نوي راغلی، عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د هغوی وژنې نوي درېدلي او د لاقانونیت خاتمه نوي شوې، د یو ملګري به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون له زندانه تر خوشي کېدو وروسته مشال لیډیو ته وویل په جیل کې ورته د حکومت لخوا د مذاکراتو وړاندیز هم شوی، خو د ده په خبره له خپلو ملګرو وکیلانو سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. اسلام مومند رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون له ډیر اسمل خان زندانه تر آزادېدو وروسته مشال لیډیو ته وویل چې د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به مبارزه جاري ساتي.
تر څو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه دا بی عدالتی غیر قانونی کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي زمونږ د دغه پر مخالفت شه کوششونه به روان وي نو دا ډیره ښکاره خبره په دې باندې هیڅ کمپرومایز نشته نه کېدی شي.
د پښتین وکیل سید اختر پرون مشال ډو ته وویل چې عدالتونو په اتو مقدمو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د ازادېدو امر یې وکړ. له دې وړاندې هم د ډیر اسمل خان ټانک او پهاړی پور عدالتونو پر منظور پښتین لګولي 15 واڼه تورونه بې بنیاد ګرځولي وو. د فبروري پر 15مه یې د هغه د خوشي کولو امر کړی وو خو وروسته پر نوموړي درې نور تورونه پورې شول. منظور پښتین وایي له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو دی خو د دوی غوښتنې دي عملي کړل شي.
داسې یو ملکی سطح کمیټي داسې یو ملکی سطح کمیشن د مخته راوړل شي چې په هغه کې ټول سیاسي قوتونو یو مشترکه مجموعه وي ریاست عدالت واکدار خلک وي پکې نو هغه سره بیا خبره روانه شي که مونږ په پوه شو چې مونږ ته حق راکړل کېږي همسا خبره ده ډېر ښه مننه قربان خو که چیرې نه منل کېږي از موږ سره صرف دا کېږي چې د خبرو هغه خبرې خو راسره جاري ساتي خو د خبرو په اړه چې دوی مزید پښتون وطن ته بربادۍ تباهۍ او خپل عادتونه چې اوس یې عادتونه جوړ شوي دي که پالیسي یې نه وي کړي دوی هغه کار کوي کوي یې هم کوي نو دا که روان وي نو زموږ به هم جدوجهد د هغې په مخالفت سره روان وي.
پرون تر جیل خوشی کېدو وروسته منظور پښتین مشال ډو ته وویل چې د جیل حالت د قبایلي سیمو له هغې بهتر وو.
جیل بار دومره وم ورته وویل چې جیل نه خو د جیل چا دروازې غلا کړې وې نه د جیل چا ړنګ کړی وو نه جیل چا چپونه پټ کړي زمونږ د کورونو وطنونه خو جیلونه هم بستر حالات وو د جیل ژوند خو د جیل وي خو بیا هم مونږ څومره هم په جیل کې وخت تر کړو خپل وطن فکر او سوچ دا به مونږ په شکولو چې څنګه وشي چې مونږ د خپل وطن ته یو سوله ییز خپلواک او داسې ژوند چې دوی خوشحاله یې تېر شي.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومت سره هم خبرې وکړو خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویاند اجمل وزیر د ژمنې کولو باوجود بیا هم زموږ فون پورته نه کړ او ځینو چارواکو بیا پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین چې د پېښور پولیسو د جنوري پر 28مه نیولې وو پر نوموړي د ډیر اسمل خان په سیډي تڼه کې د جنوري پر 13مه نیټه مقدمه درج شوه چې پکې ویل شوي وو چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نومو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه د پاکستان آئین نه مني خو پښتین دا تورونه رد کړي دي. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو کرکې خورولو له آئین څخه د مخ اړولو د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر د لنډی کوتل چروازګای کې د 20 کلن ځوان عدنان شنواری د وژنې پر ضد نن په 15 ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د شنواری کورنۍ او د سیمې خلک وایي هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وژل شوی دی او کورنۍ ته باید انصاف ورکړل شي. احتجاج کوونکو افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو پر مخ د خیبر درې لوی لار تړلې ده. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر مختار خیلو کلی وجلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری د پیښې په ترڅ کې نن په 15مه ورځ هم د لنډی کوتل په شروازګۍ کې احتجاجي پرلت دوام لري. دلته هر ورځ د سهار 9 تر ماښام 5 بجو پورې د خیبر درې لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو پر مخ تړل کیږي او نن هم تړل شوی. پرلت په ځای کې فاتحه روانه ده او سیاسي او مدني فعالان ورځي او هلته خپل ویناګانیکا. په شروازګۍ کې د پرلت په محل د عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری مشال ریډیو ته وویل
دا ظلم دا ولې وشو زموږ ریاست نه دا غوښتنه ده که هغه کومه ګناه په دې کې وي هغه ته مونږ غاړې غټۍ دا کوم مولیار دی زه پلار یم دا مولیار دی تا به دای عدالت ته پیش کړی وای مونږ به هغه پورې ناست یو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوی.
د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه حسین شینواری وویل
د خپل بچو د سر د مستقبل خبره کړو د دوه خلکو خود څه پښتنه وشي چې اخر دا چا مړ کړو په څه طریقه باندې مړ کړو دا په دهشتګردۍ باندې دوی مړ کړی دوی به عدالت ته پیش کړی وای خو چې اوس دوی په خپل ترو باندې دو دو نیم میاشتې د کلی نه پورته کړی دی او برامد ریګي کې د لاش شو. نو دا ګوره ډیر سوالونه په دغه ریاست باندې راپورته کیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد مراد حسین اپریدی وایي
غټې لارې دا خو مرای سر کړي امبولانس ته خواتین لپاره کوم ځای دی متبادل روډونه هغه مونږ اوپن پریښي دي او کدی مونږ ته صحیح اگر نه کړم نو ان شاء الله لازم مونږ به مکمل روډ بندو جی بیا.
ګل پورز دی پر لته د خیبر د پولیسو ضلعي مشر ڈی پی او محمد اقبال او د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم ورغلی وو. خودی سره ابتدائی مذاکرات کامیاب نشول او تمه ده دا مذاکرات بیا پیل شي. د فبروري په 28مه نیټه د پیښور د تراګری ضد څانګې سی ٹی ڈی پولیسو په یو بیان کې ویلی وو چې دوی د فبروري په 28مه نیټه په ریګي کې د وسلوال پر ضد عملیات کړي وو چې 15 تراګر پکې وژل شوي وو او په دې کې عدنان شینوار هم شامل وو. خود عدنان شینوار کورنۍ دا تور ردوي وای. نوموړی درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت خپل کلی مختار خیلونه پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د سوات د مټي تحصیل په شکردره کې پرون نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژل دی. پولیس وایي سوات د ترهګرو د تګ خبر دوی ته ورکړل شوی خو د وژل شوي تن خپلوان وایي حکومت او امنیتي ادارې د امن لپاره کار کوونکو کسانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات تحصیل مټی شکردری کلی ځایي سیاسي مشر او د امن کمیټۍ غړی جاوید الله هغه وخت وسلوالو په ډزو وشتو کله چې د خپل کور نه په سکار بازار ته روانو. د وژل شوي تن ماما زوی ممتاز خان وای چې کال 2018 تر اوسه پورې د دوی د خاندان 15 تنان وسلوالو وژل چې پکې د هغه پلار مظفر خان هم شامل دی چې د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و.
زموږ خاندان د هیڅ چا سره دښمن نشته ولې ټول سوات کې دا ټول خلک مو پیژني. مو سیاست کوو غل مونږ په خپل اندازې دلې خدای یو د بل خو یې مو طالب لاړ او طالب راړې دا خو د ریاست کار دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي چې هغه ولې د دهشتګردي کېږي په دې عمر کې په رڼا ورځ سړی ویشتې کېږي او غل دی ورکېږي.
د تحصیل کابل بره بانډۍ امن کمیټې یو مشر پتی الله خان په دې پیښه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د امن لپاره د حکومت سره په هر ډول مرستې کوي ولې داسې پیښو سره یو ځل بیا په سیمه کې سخته ویره خوره شوې ده.
2007-08 په شان بیا حالات شروع شو. دغه ټارګټ کلینګ بیا روان دی. سیکورټي ادارې دغه وایي چې بس تاسو په ټارګټ باندې مونږ د دې سیکورټي فورس سره د امن په خاطر باندې مرګتیا وکړه امن لشکر مونږ جوړ کړ. نو دا انتهایی ډیره بیا د تشویش او د افسوس خبره ده چې لکه دې خلکو صح حفاظت او تحفظ ونه کړا شو.
جاوید الله وجل پاړه د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اعجاز خان وای چې دوی ته وړاندې نه په سیمه کې د هدفي وجونکو د راتګ اطلاع وه او دوی ځایي مشران خبر کړي هم دي او ورته ساتونکي هم ورکړي.
پولیس غور بس ډېره منډه کړې ده ډزې هم کړي دي او دا هم شک دی چې یو کس په هغه کې جوړي زخمي هم دی. غرونو طرف ته هغوی فرار شوي دي. فی الحال زموږ سره سرچ اپریشن شروع دی. دلته د پریزنس اطلاع وه او دا ټول چاچا ته چې خطره وه نو هغه سینسیټایز شوي مونږ چې دغه شان کسان موجود دي. سیکورټي مو له پولیسو ور کړې وه. جاوید شهید سره هم دو ګن مینانو هغه ورسره په موقع مو خو بس دهشتګردو دغه موقع باندې هغوی کامیاب شوي دي.
د یادونه ور ده چې هم دغه کلي نه شپږ کیلومتره لرې ډیری کې 2.5 میاشتې وړاندې د مسلم لیگ نون غړی فیروز شاه وکیل په ډزو وژلی شوی چې زمواري د وسلوالو ډلې تحریک طالبان په سر اغستې وه ولې تر دې دمه د جاوید الله د وژنې زمواري لا چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا کابینې د صوبې په وو ډویژنونو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. د ګل پر ورځ د مردان ضلع د ماشومانو د خوندیتوب ځانګړي عدالت هارون نومي یو کس پر یوې شپږ کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور مجرم وپیژنده او د عمر قید سزا یې ورکړه. پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې د ماشومانو حقونو فعالانو د عدالت دغه پریکړه وستایله خو ویل چې حکومت دی د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو بشپړ نظام جوړ کړي. حکومت بیا وایي پر دې هر څه کار روان دی. د اسرائیل مومن رپورٹ.
د خبر پختونخوا په مردان کې د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکی عمران ټکر پرون مشال ډوته ویل چې دا وخت د خبر پختونخوا په یوازې دریو ځلو کې د ماشومانو خوندیتوب عدالتونه دي چې د په خبره دا کافي نه دي.
نو دلته کوس په مردان کې چار کوټ شته دی نو هغې دا ډیسیژن وکړو. سوال زما دا دی او غوښتنه مې ده چې په ټوله صوبه کې خیبر پختونخوا کې 15 ضلع دي نو په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې دا چار کوټ شروع شوي دي. آیا نور ضلعو کې چې چار کوټ نشته دی نو هلته چې کوم ماشوم متاثره کېږي یا ماشومان متاثره کېږي نو هغوی به خپل کیسونه عام عدالتونو ته وړي یا به مثال په توګه چترال کیس به د پېښور عدالت ته راځي که د مالدان ته به راځي.
بلخوا په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ارشد محمود پرون مشال ډوته وویل چې له جنسي ځورونو د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو بشپړ نظام ته اړتیا ده. نوموړی وایي حکومت ته پکار دی چې د تعلیمي نصاب د لارې ماشومان پوهه کړي چې څرنګه به ځان له جنسي تیریو بچ کوي. د ده په خبره د جوماتونو امامانو عالمانو او ماهرینو په وسیله د مور او پلار ټولنه هم پر دې پوهه کړل شي چې څرنګه خپل ماشومان له جنسي تیریو ژغورلی شي.
چې دلته کې موږ سره داسې څه نظام نشته دی چېرې یو ماشوم سره جنسي تیری وشي په تشدد وشي نو بیا به موږ هغه څنګه د هغه بحالي به څنګه کوو دا غره ریهابلیټیشن بسنګ کو دا سی اس نشته معاشره هغه ته په کم نظر ګوري. دا سیزونو د پاره د ډیر زیات کار کولو ضرورت ته په حکومتي سطح باندې هم د معاشره په سطح باندې هم او د خاندان په سطح باندې هم د کار کولو ضرورت ته.
خبر پختونخوا د قانون او بشري حقوقو څنګه یا ډایریکټریټ اف لا اینڈ هیومن رائټس وای دوی د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او نور هم پورته کوي. د دې څنګه مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشال ډوته ویل چې هم پرون د صوبې په نورو وو ځلو کې د ماشومانو د خوندیتوب عدالتونو جوړولو منظوري ورکړل شوه او دا شان به ډیر زر په ټوله صوبه کې د عدالتونه جوړ کړل شي. نوموړی وایي په راتلونکو څو اونیو کې د تعلیمي ادارو دننه د ماشومانو د پوهاوي لپاره داسې کمپاینونه هم پیلوي چې له مخې یې دوی ته وښودل شي چې څرنګه ځان له جنسي تیریو بچ کولی شي.
ماشومانو چې کوم داسې پیو لکه پریکټیکل طریقې سره کنه لکه داسې دغه څنګه کټون ورته پیش کې سره دا څنګه طریقې سره چې لکه په اسانه باندې دې خبره په سمجھ کې راشي.
په مردان کې د ماشومانو د خوندیتوب یو عدالت درویشت کلن هارون د یوې ماشومې په جنسي تیری کې پر داسې وخت ککړ ګرځولې او د عمر کې سزا یې ورته اورولې چې هم د ګل پورزو د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې د زینب الرټ بل منظوري ورکړه. دا قانوني مسوده چې د پاکستان قومي اسمبلی یې د جنوري پر 10 نیټه منظوري ورکړې پکې پر ماشومانو د جنسي تیری او د مخنیوي لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. پر ماشومانو په جنسي تیری کې د ککړو کسانو لپاره د ټول عمر بند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې دي. د قانوني مسوده چې د مارچ په 2 به سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي د هغه پولیس چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې سمې او پر وخت پلټنې نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د بلوچستان حکومت لوري د ایران پولی ته څیرمه په تفتان کې د سلو خیمو هسپتال کار پیل کړی دی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو ویلي دی د حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول هڅه کوي ځکه چې په ایران کې اوس هم 6,000 پاکستانیان موجود دي چې لوی برخه یې زیارت کوونکي دي. پر دې موضوع د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو تیره ورځ و ایران ته څیرمه د بلوچستان و سرحدي ښار تفتان ته رسېدلی او هلته د ایران څخه د کرونا وایرس و پاکستان ته د را انتقالېدو د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج اخیستی دی. پر دې مهال هغه و خبریالانو ته په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر امر باندې دی په عجله توګه دلته راغلی چې دلته د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج واخلي. کورنی چارو د صوبای وزیر په وینا چې د بلوچستان حکومت د تپتان سره پر پوله د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي.
تمام انتظامات سي
د پی ډی ایم او روغتیا د محکمې لخوا چې کوم انتظامات دلته سوي دي هغه د ستاینې وړ دي. د نوموړي په وینا چې دوی ټولو ادارو ته امر کړی دی چې هغه د 24 ساعته د څه ناوړه حالات د مخنیوي لپاره چمتو وسیږي. د پوښتنې په جواب کې د کورنی چارو وزیر دا هم وویل چې دوی په سیمه کې د ځایي خلکو د مشکلاتو څخه خبر دي او په اوس حالت کې چې کوم ګامونه حکومت پورته کړي دي هغه د هیواد او ولس د ګټې لپاره اخیستل سوي دي. په کار دي چې خلک د انتظامي چارواکو سره هر ډول کومک وکړي چې موخه یې د کرونا وایرس د ایران څخه و پاکستان ته د راداخلېدو مخنیوی دي. بل پلوته په ایران او افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت څلور ورځې وړاندې په عجله توګه په تپتان کې د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول د حکومت د اعلان وروسته د ناوړه وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم له لوري تېره ورځ په تپتان کې په سلو خیمو باندې یو میډیکل کیمپ هم جوړ سوی دی او کار یې پیل کړی دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کیمپ کې دوایان، سکریننګ، سامان او نور د اړتیا شیان موجود دي. د دې ترڅنګ د زایرینو لپاره جوړ سوي په پاکستان هاوس کې هم د اوسېدو او خوراک چراک انتظام کړی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا وخت 270 زایرین د ایران څخه بیرته راستانه سوي دي او هلته په پاکستان هاوس کې استوګن دي. چاته چې به د 14 ورځو پورې هلته د شول کېدو وروسته و خپلو کورو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران په کوم ښار کې د کرونا وایرس څخه د انسانانو د مرګو د پیل کېدو وروسته د یکشنبه په ورځ د بلوچستان حکومت نه یوازې په تپتان کې د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د پاکستان څخه و ایران ته د زیارتو لپاره پر تلونکو زایرینو باندې هم بندیز لګولی و او چې کوم زایرین د ایران څخه راداخل سوي دي هغه یې په تپتان کې ایسار کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان کاروباران او عام ولس وایي لکه نه چې په غلام خان کې پر افغان ګاډو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګېدلې دی نو لیات کاروبار سره تړلي خلک متاثر شوي دي. دوی کاروبار په ټپه درېدلې دی. دوی د 24 ساعتونو لپاره د غلام خان بندر د خلاص ساتلو غوښتنه کوي چې دوی نه یوازې کاروبار ورباندې وکړی شي بلکې آزاد تګ راتګ ته هم لار هوار شي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
غلام خان ترانزیت ٹریڈ شمالی وزیرستان سوداگر و مشر حجی عبداللہ خان وائی د دولت په یو امر باندې غلام خان تجارت مخ په وړاندې تللې شي. دوی غلام خان بندر باندې سلور ویش ساتونه کاروبار غواړي او هم په دغه لاره د عامو خلکو تګ را تګ پیل کړي.
کاروبار بالکل په ټاپه بندې وی لوړ ده د وزیرستان دای وا واضح خزدار یاد د ابو داول افغاني ګاډي ته په عمر بند کولاویږي وزیرستان ټول ور سره پرزګر کیږي.
ګل روف خان وای د پولیس سره نږدې پراته دي. د پولې پورې یو بل سره د کالونو نه رابطې او رشتې شلېدلې ځکه چې لا هم په غلام خان باندې د عامو خلکو تګ را تګ بند دی.
میشته یکی شای نشته، نه سکول شته، نه بجلی شته، نه روډ شته. یو ورور اوله مړوي، آته مې ځوانه اوله نشي ورتلای چې دله مړوي، هغه دله نشي څرلای.
میرام شاه منډي کې یو دکاندار عزیز رحمان غلام خان بندر باندې افغاني ټرکونو باندې سپس د دوی په کاروبار او مزدوری باندې اغیز پاړوي.
ډېر سخت بیروزګار شوی. میز حکومت دا پیل دا چې میز دا غویا خو سا کوم میز پاندې یې میز مزدیر یې میز ټراک یې میز به هر ځای پر زګور شي.
کلامو چې په دې اړه په میرام شاه کې د امنیتی او دولتي چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر بند نه بلکې غواړي چې غلام خان باندې د دواړو هیوادونو ګاډو نه مالونه یو بل ته واوړي چې دې سره به د غلطه عام خلک په کاروبار او مزدورۍ بوخت شي او هڅه کړي چې افغاني ټرکونو ته تر میرالی پورې اجازه ورکړل شي چې دې سره به ځایي منډیې هم آباد شي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی دا لنڈو خبرونو وقت شوی دے په پیښور کې یو نیمه بجه شوه د خبرونو بل پرخندې صد وورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خپلو غوښتنو د منل کېدو پورې په مبارزه جاري ساتي او د هر بې ګناه وژل شوي کس پوښتنه وکوي. تېر ماښام د ډیر اسمل خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته منظور پښتین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل له حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي خو باید پر غوښتنو عملي کار وشي. د خیبر ضلع د مختارخیلو کلي د 22 کلن ځوان عدنان شینواري د وژنې د پیښې پر ضد نن په 15 ورځ هم د لنډي کوتل په چارواسکي کې احتجاجي پرله دوام لري. احتجاج کوونکي د عدنان د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو او د متاثره کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کوي. د سوارت مټي تحصیل په شکردره کې تیر ورځ نامعلومو وسلوالو ځایي د امن کمیټۍ غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژلې دي. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله نوموړی له کوره بازار ته روان و پر لار پرې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ډیویژنو کې د ماشومانو لپاره د اوو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویلي دغه خصوصي عدالتونه به د ماشومانو په اړه د کیسونو فیصلې کوي. د ناتو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتو پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون په بنیاد ځواب شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کوي. یو شمېر نور کاندیدانو چې پکې عبدالله عبدالله هم شامل دي د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالي اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري او کچېرې په تشدد کې عرضي کموالی بریالی ثابت شو نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 او یا دغې خوښه لاسلیک کړي. په نړۍ کې له 150 زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. په الجیریا، کرواشیا، فرانس، سویټزرلینډ او جرمني کې هم د کورونا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ایټالوي چارواکو پرون ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ایټلي کې 11 کسان دغه وایرس حمله شوي دي. او نن به د پاکستان سپر لیګ اتمه لوبه د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وي.
او سرودونکو د مشال ریډوي مجله خبرونه چې درته ورغ د پروګرام زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډوي مجله د مشال ریډوي مجلې په 150 غنه کې درته زه نجیب عامر هرکلی وایم. دا اونۍ په جلال آباد کې د شهباز خپرندوی ټولنې له مشر شهباز صافي سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې له لارې د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه ترسره کړي دي. بیا به په بلجیم کې میشت ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترېنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوختي. همدارنګه د خپرونې وروستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادره کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوې دي. د نن دور د کتابونو د چاپېدو نه هم وړاندې تللی او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړی خبرېږي. سو کال وړاندې پوری د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه و تر دې چې کده مشهور لیکوالو اثر به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس دا سینه ده. په نن دور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خپرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوی اثر خپروي. د دغه خپرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خپرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغې خپرندوی ټولنې مشر شهباز صافي سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نه مخکې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو راځو تاسو لمړنۍ پوښتنې ته. اسې خو په دغه تیرو پنځه لسو میاشتو کې زموږ د ادارې شبه خپرندې ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بېلابېلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي، خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د تو در کلی سره مخ شوي دي. کاپر جانان، ته د غوږونو والی مه خرڅوه، مینه او مننه. زه د درد ته ټپې وایم، د ډیوې لاندې تیاره ده، د شګو مزل، میکده، بڼوره سترګه، نیمګړی مینه ناول، د مینې قاتله ناول، لمسکاله تر دېحاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوه بابا لوړی ماښام دی، شیری غورچانډ چې په لر و بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شاباس صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غور چان چاپ شوی تازه تازه که په ډیر زمنګ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بله، زما وړوکی زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غور چان دی. هغه داسې ده چې زمنګ خپل کتاب پرونځي دی، او د لری او بری پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شیری ټولګي پکښته دي. زما زوی چې دی سلیمان سرباز صافی دغه کتاب پرونځي چاري پر مخ وړي، او د بلې خوا د شعر او شاعری سره ډیره مینه لري. دغه لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي، چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي، او په مشورو کې هم ګډون کوي، خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډ ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼي دیوه بابا لوړی ماښام دی، چې پکې د لرې او بری پښتونخوا د 103 شاعرانو غوره شعرونه راټول شوي دي، د چاپ په ګاڼه سنبال کړ، او بازار ته هم راورسېدلی دی. په لر او بر پښتونخوا کې په هر وړوکي او لوی په کتابپلورنځي کې مینهوال ترلاسه کولی شي.
تاسو خو له ننګرهاره فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کمې خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځای نه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بله، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو، او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی په بل ایس ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندوی ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، یار خپرندوی ټولنه، ختیځ خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار، روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بېلابېلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه، او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي، یا لنډې کیسې.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستونکي هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ شعر دي که د ناول دي، خو زما په اند شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي، چې بیلګه د محمد ګل منصور کافر جانان دي چې په لنډه موده کې پوره 10 چاپ شوی او خپور شوی دی، او خلکو خوښ کړی هم دی.
شاباس صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروئ کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کړی دی، تر دې دمه پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی، او شعري ټولګي. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
صافی صاحب، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې. نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې 1000 کتابونه چاپ شول، هغه به په کال یو نیم کې نه خرڅېدل. اوس چې د شپې کتاب چاپ شي، سحر لوستونکي ترلاسه کوي، او ورپسې ګرځي چار زینوی دا کتاب پیدا کوي، او خپل ادبی تنده پر خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری لری ملکونو تم زی، خلک خوخی زکه لری لری ملکونو نه هم په د فوست باندې لیگل کیږي، او غختنی کیږي، او خلک غواړي. نو د ټولنیز رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت ده چې کتابی د پښتو کتاب خاص کر تر ډیره لری لری زینو ورسو.
تاو شاباز صافی چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګه شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثار ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه د خبره کړي. حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمره شاعري خو به نو خامخا کړي وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلې یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیر مننه امیر صاحب کورم ودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه فکر کوم چې په وم متم سیم په وخت کې مونږ په لیسو کې مشاعری کولې، په مکتب کې مشاعری جوړولې، همداسې په ټولګیو کې وي الف سیم په بی کې کولې، بی به په الف کې کله دغه شان ګروپي مشاعری به مونږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره پکار دا و چې مونږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل. نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې و هغه د جلال مرخیل شاعري و چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه او لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره و. نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده و، نو هغه نه بیا زه متاثره شوم او همداسې شعر سره مې نور هم علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کالو چې یو مسافري شوله، بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کوم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیث باندې بیا مې وغوښتل چې شعر ولیکم، او همداسې شعر لیکل شروع شوله 2011 نه.
جابر منظر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو ته دا مو وایي چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري دوی لوستي ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر کوم کتاب لا نه دی چاپ کړی، نه ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم. خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده، همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دی چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی او که دا چاپ هم کوم نو دا به تکراري شي یا بدای. خو بل دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله برابر شو خدای کول او وخت را ورسید انشاءالله. دا مې ورمانم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
تاسې د ځوان کول شاعری ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی یا په اصطلاح ډیر ځلې دلی دی او خلکو د هغوی شاعري ډیره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو نه وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او له دغه ستر شاعران وروسته د پښتو تر ډیره مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لرل دوی نه وروسته چې هغه د ډیرو خلکو د خوښې وړ وګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یو لسیزه کې، په دې اخیر لسیزه کې پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډیر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو. ډیر زیات شاعران دي د کوزی پښتونخوا، د بری پښتونخوا کې هم دي شاعران دي چې هغه په شعر ته یو نوی رنګ ورکړ په ډیرو هغه ساده اصطلاحاتو باندې او په ساده کلمو باندې ډیر ښه شیرونه ولیکل خه مثال ادا ده چې مونږ په دغه ټولنیز میډیا ته اوس ګورو خه شاعران خه خلک هم دغه شیرونه خوښي او په ډیر زیات شمیر مینوال هم لري دغه شاعران. نو زه وایم چې فلحال په نوې دوره کې دغه نوي شاعران یا مینمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی ښه شعرونه لیکي. او زه به ویم چې فلحال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
جابر منظر صاحب په مسافرۍ کې په یوازې توپ کې داسې ویل کېږي چې شاعري ښه کېږي، نو تاسو څنګه له دې فرصته ګټه مو اخیستې ده کنه؟
بالکل اندر سے مسافری کی آواز تو خو اتمن شعر لکھل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے یا د اروپائی ژوند یا دلتا ژوند هغه د ډیر زیات مصروفیت دی چې ډیر کم وخت پیدا کیږي سړی شعر لیکي. زما د خپلې تجربې چې دلتا زم کله یوازې شم کله لږ ودرېږم نو په هغه وخت کې مانه به شعر لیکل کیږي زه شعر لیکم. خو دا چې زه یا کم شعر لیکم یا نهایي ډیر کم شعر لیکم هغه عمده لامل دا دی چې مصروفیتونه دلتا ډیر سړی سره وخت نه چې کینی پکرو کی او شعر لیکي. خو مسافری تاثیر لري او اتمن زما فکر باندې څوک ودر دیږي او یو حالات دیواز تو بیا اندر سپیراشی نو اتمن شعر به لیکل کیږي.
کولای شئ د خبرونې په دې برخه کې خپل سو شعرونه وړاندې کړئ زمونږ اوریدونکو به تې خوند واخلي.
مننه امیر صاحب. زما یو دو شعرونه دي هغه به درته وړاندې کړم په دې لړ کې ستاسو د ساسي د دوریدونکو خوښ شي. وایي ته به وي خوښي به وه او عشق به و، ته به وي خوښي به وه او عشق به و، ژوند به و مستي به وه او عشق به و، او شوم به کله زه بیا بی پروا ماشوم، شوم به کله زه بیا بی پروا ماشوم، زه به وم شوخی به وه او عشق به و، کړم به دی لیدو ته په والله خمار، کړم به دی لیدو ته په والله خمار، سمه بی روحی به وه او عشق به و، او پاتې و هر څه رانه په دی باندې، پاتې و هر څه رانه په دې باندې، تا سره دوستي به وه او عشق به و، او هیڅ نه و خو هر څه و منظر راته، هیڅ نه و خو هر څه و منظر راته، خوښه زندگی به وه او عشق به و، او راز ساته بیا ستا لیدل دومره آسانه نه دي، راز ساته بیا ستا لیدل دومره آسانه نه دي، په محبت کې تلل راتلل دومره آسانه نه دي، او عشق می پښتو د تر هیڅکله تیرېدلی نه شم، عشق می پښتو د تر هیڅکله تیرېدلی نه شم، له خپلې ژبې تیرېدل دومره آسانه نه دي، او ما ویل ور وبرسم خپل انتها پورې می، ما ویل ور و برسم خپل انتها پورې مې، په یوه سا غره ته ختل دومره آسانه نه دي، او کانې دې وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم، کانې دې وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم، اوس مې تر ځانه رسېدل دومره آسانه نه دي، او راشه منظر دې زاره چاو دې شو که ګورې ته، راشه منظر دې زاره چاو دی شو که ګورې ته، ژوند ته یې بیرته ګرځېدل دومره آسانه نه دي، ژوند ته یې بیرته ګرځېدل دومره آسانه نه دي.
دا وزوان شاعر جابر منظر چې تاسو خبرې واوریدي او د هغه له شعرونو مو هم خوند واخیست. د غسانې شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د وی مور کیسه کوي چې خپل زوی ته وای زوی ته چې وړو کې وی خبرې دې هم نشوي کوله، ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پویدم، خو سی لوی شوی یو شاعر نو ته چې کوم خبرې کوي زما پر سر نه خلاصيږي. په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو. د خبرونه د روسته برخمو د زما د غستان کتاب دی وی بلې برخې ژباړه ته ځانګړې کړې ده. رسول حمزه توه په دې کتاب کې په یو جانانه انداز کې د خپل کلی چم وطن او نړۍ کیسه کوي او دا ټول په یو طلایي زنجیر لکه د غاړه کې د تار د یو بل سره غاړه غړې کوي. نو زما د غستان وورې چې په ختمه دوبې د مجلې دا غنه هم پاتې ورسې کې خو وختونه ولري. زما د ژوند مده به دومره اوږده نه وي. په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه، جمپرونه، پتلونونه او بوټونه استعمالوي. خو د شاعرۍ د ژوند مده مختلفه وي. د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه چې کېدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یو پخوانی ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نه ولې وه. دغې ونې په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپلو سترګو لیدلی دي. د خلکو کالي کله لوی او کله هم واړه وو. همدارنګه کله یې اوږدې چپنې اغوستې او کله هم لنډ کوټونه، کله یې پوځي خولۍ په سر کړي او کله هم اوږدې خولۍ. خو د سیړۍ دغه ونه تل دغو بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې، خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ. خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی، زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې با صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې هندوانې ظاهري بڼې ته کتلي او خوښه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلی چې هغه په منځ کې سپینه او بې مزه ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه، خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویلیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را ته ابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغه هلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډېر په جم او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده ښه په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندورو خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شاه او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده الک په تیرو درې ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچاڼ سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه هم داسې سربه هم وه، او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سای چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو درې ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د ناوې سترګې عین او غین وې، او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویله بل ځای راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پریښود او خپل کلي ته راستون شو. زدا سے فکر کوم چې ابو طالب د کیسې پاورول کې با یو صد مبالغې نه هم کار اخیستې وي، خو بیا هم کتاب که خنوی نو که خیسته ډیزاین شوی هم وی سګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلوتری پورته کړل شي، ځکه یو زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او لاغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نشو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به ښځو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوع سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړېده چې منې کړي. هغوی به ډارېدل چې که داسې وکړي نو د غرنیو ښځو آزادۍ ته پرې صدمه ونه رسېږي. په درېمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره تاڼې ته لاړه شي. سپاهي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره، دې سړي دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده میرمنې ګرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلې، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومیږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړ. داغه لوی لوی بریتونه او ډارونکي سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د زلولو هنر نه ورزي، نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کارې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به څوک وغولوي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروری وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي، او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې به د قفقاز کوم شهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته ورېښمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډېره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره کته د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندره او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.